علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویت او سیاسي رادیو ته غوږ یاست. پر روان یو سات کې د مخکښو شوزو پروګرام مخبري مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه را سره واورئ. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې نورې پیښې ثبت شوي. نامعلومو کسانو په بدخشان کې څلور ملکیان وژلي. د امریکا په 15 ښارونو کې پرون سخت مظاهرې روانې وې. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 545 نورې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او 3 تنه نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 15,500 ته ورسېد. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي. روغتیا وزارت خبرداری ورکړی که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي، دغه وایرس په افغانستان کې بحران راولي. د افغانستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې وکړې. د آذربایجان ترند خبری اجنس نن د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړی چې محمد انیف اتمر او ایلمار محمد یاروف په ویډیو کانفرنس کې بحث وکړ. د خبر له مخې د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په پروسه کې له خپل اړخه د همکاري ژمنه کړې ده. د کوچني اختر په دریو ورځو کې نافذ شوي اوربند د افغانستان د سولې پروسې چټکتیا ته هیلې زیاتې کړې دي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله هم زیاته شوې چې دواړو لوریو د یو بل په لسګونو بندیان خوشي کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي. ویل سوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل سول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نښته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوجاڼي نن رسنیو ته وویل چې په دې نښته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یاد تروستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلهوال مخالفین وژلي او 9 نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو 2 تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
د ولی ویان وی تر پیش وروسته سیمې ته تازه دمه امنیتي ځواکونه لیږل سوي دي. نامعلومو وسلولو کسانو په بدخشان کې تیره شپه څلور تنه ملکیان وژلي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثنا اوله روحاني نن ازادي راډیو ته ویل دغه کسان در غنجخوا ولسوالۍ په شیوه سیمه کې په ډزو وژل سوي.
د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا څلور تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په بل خبر کې د کاپیسا د ټرافیک مدیر نن د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سو. چارواکي وایي سید منیر له کوره دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل سو. د دې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې به نن د روسیې په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه، پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانیستل سي. دا وروسته له هغې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دغه هیواد نور له هغه حالته چې د کورونا وایرس پیښې اوج ته پکې رسېدلی وي وتلی دی. په روسیې کې له 450 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,200 کسان مړه سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جمعتونه پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل سول. په سعودي عربستان کې چې شاوخوا 900 جمعتونه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له دوه میاشتو راهیسې تړل سوي وو، پرون د اول وار لپاره بیرته پرانیستل سول. په بیت المقدس کې لوی الاقصی جومات هم د لمونځ کوونکو پر مخ پرانیستل سو. هغه دوه امریکایي ستور مزلې چې د لومړي وار لپاره په یوه خصوصي فضایي بیړۍ کې فضا ته استول سوي وو نړیوالې فضایي اډې ته ورسېدل. د دغو ستور مزلو د سورلۍ بیړۍ ډراګون چې سپیس ایکس کمپنی جوړه کړې د شنبې په ورځ له فلوریدا ایالت څخه د فالکون 9 توغندي په واسطه له توغول کېدو وروسته پرون ماښام نړیوالې فضایي اډې ته رسېدلې وه. دوګ هرلي او باب بینکن په دې فضایي اډه کې له دوو روسي او یوه امریکایي ستور مزلو سره یو ځای سول او شایي شاوخوا څلور میاشتې په دې اډه کې تیرې کړي. دا په نږدې یوه لسیزې کې لومړی وار دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپلې خاورې فضانوردان فضا ته استوي. په دې موده کې امریکا د روسیې پر سیوز توغندیو متکي چې د قزاقستان له بایکانور فضایي اډې توغول کېدل او د امریکا په لږ تر لږه 15 اویا اشارونو کې پرون سختې مظاهرې روانې وې. خلک په مینسوټا ایالت کې تېره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه 24 کلن تور پوستي کس د وژنې په غبرګون کې راوتلي دي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي دي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو غوښتنه وکړه چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یو ټویټ کې ویلي چې د امریکا متحد ایالاتونه به د انټیفا ډله د ترهګرو په لیست کې شامل کړي. انټیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلهواله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. دا خبرونه د خبرونې په پاتې شیبو کې د مخکښو ښځو پروګرام خپرېږي.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنوریدونکو د مخکخی خزی د خبرونې مینوالو په سلامونه مو هرکلای کوم. هیله مندم چې خوشاله وخت ولرئ. به هم زه مریم توخی د مخکخی خزی په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو نن دولسم د جوزاد البته او اکثره وخت د دولسم د جوزاد د ماشوم ورځ په افغانستان کې لمانځل کیږي. نو زه هم په خپل وار سره د ماشوم ورځ ټولو ګرانو ماشومانو ته افغان ماشومانو ته چې هر چیرې وي مبارکي وایم او هیله مندم چې زمنګ افغان ماشومان ته هغه زمينه او هغه څه برابر شي چې دوی حقدار دي او دوی حق لري چې باید دا کار وکړي. دوستانو البته په خبرونه کې درنه ملمنه هم لرو. فعال میرمن محمود تقوار سره ده. دوی سره به هم د ماشومان په ورځ به هم غږیږو په خپل کارونو به هم غږیږو. خو تاسو هم کولای شئ چې سره وړي اړیکه مو سید خبرونه په لړ کې 0999 شل 15 او دارنګ 0922 0555 از موږ د اړیکې شمیرې دي. نو تاسو کولای شئ چې په دې اړیکو را سره تماس ونیسئ او خپل نظریات او کوم مبارکیان چې لري هغه هم شریک کړئ. نو فکر کوم چې زموږ ترنا مېلمانه به چمتو وي او که څنګه نو زموږ تخنیکي همکار کوشش کوي چې زموږ مېلمنې سره اړیکه ټینګه کړي. به هم دوستانو ښځه ښځه هغه څوک دی دوستانو چې ډېرې نږدې اړیکې له ماشوم سره لري. خصوصا یوه مور کله چې یو ماشوم د مور په نس کې وینو که مور یې خوشحاله وي آرامه فکر ولري آرامه ذهن لري نو ماشوم یې هم همداسې یعنی روغ صحتمنده خوشحاله او د هر نگانه سالم دنیا ته راځي. او کله چې یو مور ماشوم په خپل نس کې ولري او بالاخره په هغې باندې روحي فشارونه وي یا غیر تکلیفو لاندې وي نو هغه ماشوم هم سالم نړۍ ته نه راځي. کرام شي هم البته د فکري او ذهني او د روحي فشار لاندې وي. نو د مور او د ماشوم یعنی اړیکې دومره نږدې دي چې کله مور خوشحاله وي ماشوم یې هم خوشحاله ده. کله چې یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي که مور خوشحاله وي آرامه وي یوه ښځه خوشحاله وي نو هغه ماشوم هم سم تغذیه کیږي. او کله چې بیا مور نارامه وي نو د فشارونو لاندې وي نو حتی هغه ماشوم هم سم نه تغذیه کیږي نه تربیه کیږي. نو په همدې اړه د ښځې او د ماشوم او د مور او د ماشوم اړیکې ډېرې زیاتې سره نږدې دي. په دې اړه خبرې اترې لرو. خو درنه مېلمانه هم راسره وصل ده. دوی ته به ښه راغلاست وایم. غلې تقوا درته ښه راغلاست وایم. مننه مریم جان، تاسو ته
سلامونه او همدارس
کور ودان. اغلی تقوا نن دولسم د جوزا او د په افغانستان کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. څه ویل لري ګرانی؟
د ماشوم نړیوال ورځ مبارکي وایم او دغه مبارکي له دوی نه ډېره د دوی کورنیو ته وایم. په دې هیله چې دوی د خپلو ماشومانو روغتیا ته دوی د خپلو ماشومانو
معنی کوم. اغلی تقوا د ماشومانو حقونو خبره مې را یاده کړه او دا چې ماشومان ته سالمه روزنه ورکړي چې په دې به خبرې اترې لرو. څنګه تاسو په کور کې حتما ماشومان لرئ اغلی تقوا؟
فعلا خو ماشومان کور کې نشته دي ماشاءالله یان شوي دي ولې مخکې زما وریرونه وو البته په نږدې کورنیو کې ماشومان تبن شته وي او زموږ کورنۍ ماشاءالله په لویو او وړو کورنیو کې ژوند کړی دی.
دنیا کې وی او مور ور سره دا واړی کلری یعنی پلرونه به هم وی ټوله کورنۍ وی خو زیاتره وخت مایند ډیر زیاتې د ماشومان سره وی. ستاسو په نظر که مثلا د خزو ته حقونه خو ورکړ شي خو ته زمينه مساعده شي دا به څومره په ماشومان خو غیزه وکي؟ که خزه
خپل حقونه تر لاسه کړي او تحصیل څخه نیولې په تغذیه لباس په ټولنه کې موقف او هغوی ته شخصیت ورکول آزادي ورکول دا ټول نه یوازې چې له ماشوم سره تړاو لري بلکې له کورنۍ سره او د ټول چاپېریال او ټولنې سره تړاو لري. دا پسې مشخصا ماشوم ته کله چې د مور روغتیا ښه وي هغه کولی شي هغه خپل ماشوم په سمه توګه تغذیه کړي په هغه مهال کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي. مور خپل ځان ته توجه کوي او د هغې له لارې هغه ماشوم چې د مور په ګېډه کې وي هغه په سمه توګه تغذیه کېږي، هغه مواد چې لازم وي ورته هغه ماشوم ته رسېږي. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي بیا هم د مور شیدو ته اړتیا لري، مور بیا هم ښې تغذیې ته اړتیا لري، مور ښه فکري آرامش ته ضرورت لري چې د هغې په نتیجه کې هغه کولی شي خپلې کورنۍ ته او بالاخره ماشوم ته ښه توجه وکړي. مثلا که غذا ورته وي په وخت سره غذا ورکوي ماشوم ته او که پاکي وي پاکۍ ته یې ښه متوجه وي، صحت ته یې متوجه وي. اما کله چې یو څوک خپله په تکلیف کې وي دا په ډاډ سره ویلی شم چې هغه هېڅکله بل چا ته په کافي اندازه چې څومره په کار د توجه نه شي کولی ځکه له هغې څخه ځان هم هېر وي. په دې هیله چې هغه کورنۍ چې هغه ښځو ته خصوصا چې هغوی امیدواره وي هم واړه ماشومان لري چې هغه ماشومان چې مور ته اړتیا لري او د مور په خوا کې وي حتی تر اوه کلنۍ پورې چې ډېر سر کار د ماشوم له مور سره وي بعد هغه میندې ته خاصه توجه دوی وکړي او دا توجه په دې معنا ده چې هغه کورنۍ خپل آینده نسل ته توجه کوي او هغه آینده نسل یوه کورنۍ کېږي او بالاخره یوه ټولنه کېږي او د ټولنې څخه بلاخره لویه ټولنه جوړیږي او د یو هېواد قشر له همدغه څخه جوړیږي. نو دوی دې ته سالمه توجه وکړي، ښه توجه وکړي، نو په حقیقت کې به دوی د هغه کسانو په روزنه کې چې په دې مملکت په رغونه کې رول لري او لوبېږي په کې او زموږ راتلونکی به ترې جوړیږي دا هغه کسانو روزنې ته دوی خپله توجه وقف کړې ده.
واقعا اوس د قرنطین شپې ورځې دي هغه له تقوا او زیاتره یعنی نارینګان په کور کې دي. دغه حالت په کور کې د نارینګانو ډیر وخت پاتې کېدل یعنی په افغاني ټولنه کې ځینې ستونزې را جوړوي خصوصا ښځو ته. دغه حالت څومره ماشومان زیانمنوي چې کله یو مور خفه وي د خاوند د خوانه یا جګر خونه وي په کور کې تاوتریخواله وي د ماشومانو په ذهنیت به څومره بد اغېزه ولري؟
نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اکثر ټولنو کې کله چې کسان په کور کې کینی که هغه نارینه وي که ښځې وي خصوصا هغه کسان چې منظم کار لري او یا هم په منظمه توګه بهر وځي او دندې ته ځي چې کله هغوی په کار کېږي په کور کېږي او له هغه کار څخه بې کاره کېږي نو یو ډول ذهني فشار ورباندې راځي او دوی د دغه فشار د خالي کولو لپاره بعد یو څوک چې هغه فشار ورباندې خالي کړي هغه خپله غوسه ورباندې کمه کړي. نو ډېر کسان زه فکر کوم چې واده شوي کسان خپله غوسه په خپله مېرمنه خالي کوي یا هم ډېر کسان که واده نه وي کړی په خپلو خویندو باندې یا هم په خپله مور باندې دغه غوسه خالي کوي. ما یو خبر ولوستلو چې حتی د فرانسې په هېواد کې 10% تاوتریخوالی په کورنیو کې خصوصا د مېړه او ښځې په منځ کې د دغه قرنطین په موده کې زیات شوی دی. په افغانستان کې هم کېدلی شي سامدې ترتیب وي یعنی تاوتریخوالی په دغه شپو ورځو کې چې په قرنطین دی او اکثره نارینه چې په افغانستان کې ډېر کاري بوج په نارینه و دی هغوی په کور کې کېني او په ښځو باندې فشار راوړي. همدغه ده چې کله چې انسان په انسان باندې ذهني فشار راځي هم خفه کېږي نو کوشش کوي چې هغه په بل چا باندې خالي کړي. نو فکر کوم چې مونږ به هم دغه خپل ماشومان خالي کړي ماشومان به وایي یا به هغوی ته توجه نه کوي. متاسفانه چې دغه ډول یو وضعیت روان دی خو که خلک له دغه قرنطین څخه منظمه استفاده وکړي یعنی خپل هر شي ته یو ټاکلی وخت ځانګړی کړي، یعنی د عبادت لپاره، د سپورت لپاره، د غذا لپاره، او ځان ته د توجه لپاره، د خپلو ماشومانو سره د تفریح او ساتیرۍ لپاره. زه فکر کوم چې دغه زرتنګوالی چې توکي په بل چا خالي کوي، د دغه لپاره به هېڅ موقع برابر نه شي.
واقعا د ماشوم په روزنه کې البته ښځه ډېر رول لري، اغلی تقوا، یعنی مور ډېر رول لري که پلار که څنګه؟
رول پکې دواړه ډېر زیات لري. فکر کوم چې مساوي دی، خو بیا فرق په دې کې دی چې د مور مسؤلیت څه شی دی د اولاد په روزنه کې او د پلار څه شی دی. زمونږ په ټولنه کې اکثر میندې د ماشوم صحت ته او د ماشوم پاکوالي ته او د هغه روزنې ته تر اووه کلنۍ ډېر ماشوم د مور سره سره کار لري او مور د هغوی په خدمت کې وي. خو دا نشو ویلی چې پلار پکې ونډه نه لري. پلار همدغه نیمایي ونډه لري، خو پلار په بل شکل، مثلا هغه ځي به هر کار کوي، هغه ورته پیسې راګټي او هغه د جامو د اخیستلو دپاره پیسې ورکوي، هغه د خرڅو د خوراک دپاره پیسې ورکوي، هغه د هغو د تفریح لپاره پیسې ورکوي. زه فکر کوم چې دواړه مساوي ده، اما د مور برخه چې ده هغه یو څه تربیوي برخې ته یې ډېره ده چې هغوی ته ښه روزنه ورکړي او تقریبا د هغوی صحت ته ډېر متوجه اوسي. یعنی د ښځې وظیفه دسته نه یوازې د ماشوم په روزنه کې، بلکې په ټول کور کې چې د څو دندو درلودونکې ده. یعنی هم مور کېدلی شي یوه ډاکټره ورته ووایي چې د خپل ماشوم صحت ته متوجه وي، هم کېدلی شي یوه د کورکستان معلمه ورته ووایي چې هغه فعال یا هغوی ته د تفریح وسایل برابروي، د هغو سات تېروي، هم کېدلی شي یوه مور ورته ووایي چې هغه بیده کوي او هغه ته شیدې ورکوي، یا هم اشپزه ورته ووایي چې هغه ته غذا پخوي. یعنی تقریبا د مور داسې وظیفه ده چې
وخن کله چې ماشوم یعنی نوې پیدا کیږي او بل اخره تر څو غلویږي او تر څو واده کوي، بیا هم ټول مسولیت د مور په غاړه وي. نو هیله منم چې خو زه داسې زمينه مساعده شي په افغانستان کې خصوصا چې دوی آرام وي او فکرونه ذهنونه آرام وي، تر څو دوی وکولی شي چې ښه اولادونه ښه ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. دوستانو د اړیکو په تمه به هم یو اړیکې هم راخلو. اغلی تقوا، نو 0999405څلوېښت او همدارنګه 0800225055 زموږ د اړیکې شمیره ده. دوستان هم کولی شي چې په خپرونه کې راسره برخه واخلي او د ماشوم ورځ هم مبارکي وي او د اغلی تقوا نه کومه پوښتنه لري هم مطرح کړي. دوستانو ستاسو د اړیکو په تمه یم، اړیکه به راواخلو. بل اسلام علیکم. بلی
بلی بلی سلام علیکم.
علیکم سلام، بخیر علی خبرون ته روزانه څوک
درم نن کوم محمد کاظم زیات درمن ولا څه پریکم تفاخر او مریم قطا سلام او ټول اور دین سلام.
علیکم سلام، بخیر علی خبرون ته څنګه کوم پختن لري د غلی تقوا نو ک د ماشوم پړه څه پختن لري میره باندې
درم نن کوم چنم د شنن د ماشوم نړیوال ورځ د افغانستان ټول وګړو ته د ماشوم ورځ مبارکي وایم. او په سر کې دا وایم چې د ماشوم روزل هم د مور هم د پلار په غاړه ده، خو ډېر راجې مور ته په دې کېږي چې ماشوم ډېر حد په ډېره وخت د مور په لاس کې وي، یعنې هغه تربیه ډېره د دې د خاص کول کېږي. د تقوا سپور څخه داسې تل لرم چې آیا دا پنځه پنځه کتابه دوی دا خدمت ته کوي چې مور ته که یا ډېر مور ته دا راجې کېږي
ډېره مننه کوروه ده. غلی تقوا پوښتنه مو واخیسته، فکر کوم چې دا زما مخکنۍ پوښتنه وه. داسې پوښتنه وکړه چې ډېر خدمت د ماشوم مور ته راجع کېږي که پلار ته، خو تاسې مخکې دا خبره یادونه وکړه، پوښتنې ته مو ځواب ورکړه چې دواړه په دې کې مساویانه برخه لري دوستانو، هم مور هم پلار، خو زیاتره بیا مور، ځکه چې مور ټوله ورځ په کور کې ورسره وي او ماشوم چې هغه ورځې یعنی ژوند کېږي د مور په نس کې وي او بالاخره د مور د تغذیه کېږي. نو د هغې ورځې نه را شروع تر څو چې د خیر سره نړۍ ته راځي، بیا چې شیدې ورکوي او بیا د خیر اول صنف کې او دویم صنف کې او درېیم تر څو دولسم د خلاصیږي او ځوان کېږي او واده کوي، تر څو نو مور ورسره اتمن یعنی رابطه ټینګه رابطه لري او د هغه په روزلو کې د هغه په مړولو کې په هره برخه کې مور زیاتره ښځه ورسره وي. نو هیله مندیم چې ورور خپل پوښتنه اخیستي. دوستانه بیا هم تاسو کوئ شي چې اړیکې راسره ونیسئ. غلی تقوا، څنګه تاسو په کورنۍ کې څونه یعنې تاسو چې ماشومان نام خدا لویان شوي دي اوس هم وریرونه څوک شته، دغه ورځ ورته لمانځئ نه لمانځئ څنګه؟
د ماشوم ورځ؟
بله،
متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې په کورنیو کې، تر اوسه پورې دغه ورځ چې ده په ټولنه کې هم داسې نه ده چې خلک یې ولمانځي. نمی کمر غوث مطبوعات او رسنۍ دغه ورځ خلکو ته ورته دی چې د ماشوم نړیوال ورځ ده او د لومړي ځل لپاره په 1900 کې په ترکیه هیواد کې د ماشوم نړیوال ورځ لمانځل شوی و او وروسته دغه په نورو هیوادونو کې اروپایي هیوادونو کې خو تر اوسه عامه شوی نه ده چې په کورنۍ کې خلک ولمانځي یا هم په بیرون کې خلک ولمانځي یوازې د دې ورځې یادونه کېږي او دا یادونه هم په دې هدف کېږي چې خلک او حکومتونه دې ته متوجه کړي چې باید دوی د ماشوم په برخه کې هغه خپل مسؤلیت ته متوجه شي او دې ته ورپام شي د ماشوم په برخه کې څه مسؤلیت لري او څه باید وکړي. یعنې دا ورځ فکر کوم د سکر لمانځلو ته به اړتیا هم نه لري، که څوک یو لمانځي بهتره ده چې ماشومانو ته هغه روحیه ورکړي او دوی خوشحاله کړي. زه فکر کوم چې دا به ښه وي که یادونه یې وشي د ماشومانو لپاره او څوک یې لمانځلی شي ویل لمانځي، اما متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه ده لمانځلی.
تاسو نه لمانځلی؟
آینده کې انشاءالله په پام کې به یې ونیسم چې ویل لمانځو تر څو ماشومانو ته د روحیه ورکړو چې موږ د هغوی په څنګ کې یو او متوجه یو چې هغوی څه حق لري.
واقعا زما په نظر خو زموږ دا ورځ باید حتما ولمانځل شي، ځکه چې ماشومان هم داسې حس وکړي چې زموږ په فکر کې هم څوک شته او موږ هم یو ورځ لرو، موږ هم داسې کسان یو چې بالاخره موږ ته یو ورځ ځانګړې شوې ده او موږ یعنی لمانځل کېږي، موږ یادیږو، موږ یعنی دومره مهم یو. نو هیله من دوستانه هیله کو خیر که نور څه په لاس کې نه لرئ، یقینا خپل ماشومان ته مبارکي ووایئ، په یو چاکلیټ، په یو ګل، په یو ښې خبرې ونازوئ، نن ورځ ورته ولمانځئ او دا ورته ذهنیت ورکړئ چې هغوی هم په راتلونکي کله چې میندې کېږي، پلرونه کېږي، بالاخره خپلو ماشومانو خپل اولادونو ته دغه ذهنیت ولري او دغه ورځې ولمانځي او ماشوم ته خپل حقونه ورکړي. راځو اغلی تقوا په حقونو باندې وغږېدو چې ماشوم ته باید د مور د خوانه او د پلار د کورنۍ د خوانه کوم حقونه باید ورکړي شي.
ماشوم ډېر زیات حقونه لري، اما عمده حقونه یې چې دي هغو ته باید مور او پلار دواړه او ټولنه خصوصا متوجه اوسي او هغه حقونه حداقل ترې وانخلي که یې ورکولی نه شي. مثلا ښوونه او روزنه ده چې باید د مور له ګېډې څخه حتی پیل کېږي، چې حتی تر هغه وخته چې ماشوم د ماشوموالي په عمر کې وي. د ماشوموالي عمر په اکثر مملکتونو کې فرق کوي چې کوم عمر د ماشوموالي لپاره هغه آخري سرحد ټاکي، خو په افغانستان کې 3 کلنۍ د ماشوم توب د عمر ختم دی او نوې ځوانۍ ته ورداخلېدل دي. نو هغوی ته د زده کړې زمینه باید کورنۍ مساعده کړي او د کله چې هغوی ناروغه کېږي د هغوی صحت ته باید متوجه اوسي. ماشومان تر لویانو دغه شوق او علاقه په وجود کې ډېره زیاته ده، هر شي ته زړه کېږي، مثلا لباس او د لوبو سامان، ګرځېدل په بیرون کې له خلکو سره چکر، دې شیانو ته باید متوجه اوسي. غذا ته ضرورت لري، باید تامی وساتی. او تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې اکثره ماشومان شاقه کارونه کوي او افغانستان د یونیسف په یو راپور کې بدترین ځای د ماشومان دپاره ویل شوی دی چې افغانستان تر ټولو بد ځای دی د ماشومان دپاره. او متاسفانه په جګړو کې ډېر زیات ماشومان په افغانستان کې ویل کېږي چې د یوې سروې په اساس تقریبا تر 10 ماشومان په جګړو کې مستقیما ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي، او لا 1.5 میلیون څخه د زیاتو ماشومانو ژوند په ګواښ کې دی په افغانستان کې. حداقل دغه د ګواښ د ختم نه باید دوی پورته کړل شي، یعنې چې د مشکل سره دوی مواجه ونه اوسي. کله چې ځینو کورنیو ته متاسفانه چې تېر اولادونه راوړي هم فقیر کورنۍ دي، یعنې دومره څه نه لري چې خپله یو خوري یا خپل ژوند ورباندې وکړي، هم ډېر زیات اولادونه راوړي. څوک د یو وړاندیز په توګه یا هم د یو ښه نصیحت په توګه ورته وایي چې هم ماشومان راوړه، نو هغوی وایي چې ځمکه زور ځمکه اخلي او روزي یې خدای ورکوي. او نه پوهېږم چې د محمد علیه السلام امت زیاته و، محمد علیه السلام په لږ امت خو په سالم امت خوشحاله دی. څه پکړي هغه امتي چې دی هغه یاد نه کړي دي، هغه په لاره باندې روان نه شي. او څه به کړو داسې یو انسان چې ټولنې ته په درد ونه خوري، بلکې د ټولنې په اوږو ور بار وي. که کورنۍ کم اولادونه را وړي نو
سالم
یوه معنی که د هغوی عاید وي، یوه معنی که چېرې دوی دوه ماشومان ولري نیمه یې کړي، په نیمه معنی حداقل یو چی کېږي چې سړی یوه معنی خوري، اما که لس ولري یوه معنی د لسو ترمنځ ویشل ناشونی کار دی. که چېرې د دوو لپاره یا د درېو لپاره لباس اخلي، خو هغه ښه لباس به واخلي، اما د لسو لپاره به څه ډول لباس اخلي؟ مجبور تافته ورته واخلي. اوس زده کړې او تحصیل په پیسو شوی دی او ورو ورو به دا سیستم همدغسې کېږي چې دولت به د دې جوګه نه وي چې ټول خلک پکې په دولتي مکتبونو دولتي پوهنتونونو کې درس ووایي. مجبور دي خصوصي سکتور به زوګه ورکوي او خصوصي خوانزي او پانتونونه به منځ تر دي. نو که چیرې د چا دوه اولادونه یا درې اولادونه وي نو په هغوی به تحصیل وکړلی شي د تاسو به ورکړلی شي، اما که ډېر زیات وي خو دا خو بېسي واده پاتې کېږي. په دې هیله چې کورنۍ دغه تعادل ته هم یو څه متوجه واوسي، نو دوی به توانېدلی وي چې حداقل د خپلو ماشومانو حق ورکړلی شي. نن ورځ کله چې په نورو هېوادونو کې پرمختللو هېوادونو کې یو څوک غواړي ماشوم ولري، یعنی اولاددار شي، مخکې له مخکې په بانک کې ورته اکاونټ خلاص کړی وي، هغو ته لږ لږې پیسې اچوي تر څو هغه ماشوم تر هغه وخته چې ورته اړتیا لري په مور او پلار بوج نه شي، بلکې له هغه اکاونټ څخه کمې پیسې هغه مور او پلار ورته راخلي او هغه اړتیاوې ورباندې پوره کېږي تر هغه وخته چې هغه تحصیل او درس خلاصوي، تر هغو چې خپلو پښو درېږي. اما په افغانستان کې دا شی ممکن نه دي. نو څنګه به د حق خبره وکړو؟ په افغانستان کې متاسفانه چې لویانو ته حق نه دی رسېدلی، نو ماشومان خو ډېره لرې خبره ده. اما که موږ د ماشومانو په لږوالي کې په سالمه تربیه کې کوشش وکړو، خلک له باسواده ښځو سره ودونه وکړي، دا ډېره مهمه مسله ده. نو زه فکر کوم چې د ماشومانو په برخه کې به ستونزې لږ راکمې شي.
واقعا دا هم تاسې خبرې ته اشاره وکړه چې دا هم لومړی ټیکل اصل د په ژوند کې چې باید، یعنی که ښځې ته حق ورکړ شي او هغه باسواده شي، که نجونو ته دا حق ورکړ شي هغوی باسواده شي، زده کړې وکړي، او بالاخره آینده کې ودونه کوي او دوی ماشومداره کېږي، دوی به ښه روزنه ښه پالنه د خپل اولاد نه وکړي. خو له بده مرغه چې په ځینې ولایت کې همدا اوس هم تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې روان ده چې دا خپله هم لویه ستونزه د ماشومانو په وړاندې جوړوي. که څنګه
متاسفانه اکثره کورنۍ په دې نظر دي چې باید دوی له سواداره ښځو سره واده ونه کړي. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري نه کوم چې زه سواداره یم. زه په دې خاطر د سوادارې ښځې طرفداري کوم چې هغه لومړنۍ زانګو، لومړنۍ ښوونځی د مور په غېږه کې دی د ماشوم لپاره. کله چې یوه ښځه باسواده وي، هغه ماشوم ته ښه روزنه ورکوي. پلار به هر له کوره مصروف وي. مخکې ما اشاره وکړه چې په افغانستان کې دا سیستم متاسفانه په دې رقم دی چې نارینه یې راوړي او په کور کې شل دېرش نفر هغه خوري. نو ښځه ډېره په کور کې وي او د ماشوم روزنه هم د هغې په غاړه ده. هلته تر اووه کلنۍ، یا دلته معمول دی په افغانستان کې چې په اووه کلنۍ یا شپږ کلنۍ به ماشوم خوري. کلنۍ یا اووه کلنۍ د ژوند ډېرې سړې او تودې تېرې وي، که دا ماشوم د یو داسې چا سره وي چې هغه په هېڅ نه پوهېږي. زه په هغه ښځو چې دوی داس نه دی لوستل، زما خپله مور نالوستې ښځه وه، اما په هغه وخت چې موږ نړۍ ته راغلي وو، په هغه وخت کې اړتیاوې، شرایط، محیط، ټولنه بلبلنه وه. اما د نن ورځ ماشوم د هغه ماشوم سره چې کوم وخت زه ماشومه وم، ډېر زیات توپیر لري. که یوه ښځه باسواده وي، که دنده ولري، حتی اقل هغه د خپل ماشوم اړتیاوې خو به پوره کړي. مثلا ښه لباس په کودکستان کې هغه شامل اول، یا هم هغه ته د زده کړه ورکول، یا هم په زده کړه پورې اړوند شیان چې اکثره اوس په تلیفونونو کې دي، د هغو ورته اخیستل، ګیمونه ورته اخیستل، دا د ماشوم په ذهن باندې، د هغوی په ځیرکتیا باندې، د هغوی په راویښولو باندې ډېره ښه اغېزه کوي. حتی اقل دغه خو به ورته چمتو کړلی شي. حتی اقل مور خو به دې ته منتظر نه وي چې ودرېږه مازدیګر په څلورو بجو زما خاوند له وظیفې څخه راځي، او په څلورو بجو بیا لارې هم بندې وي، او بیا ځي په موټر کې سپرېږي ډېر لرې ځای ته ډاکټر ته ځي، او هغلته نوبت ورته نیسي. ماسخوتن په لسو بجو نوبت ورته رسېږي، هغه ماشوم تر هغه وخته مړ وي. که خدای نخواسته هغه ماشوم یو سخت تکلیف ولري، مثلا نسناسه او استفراق دا ولري، نو دا په ځان کې یو دوه ساعتو کې ماشوم تلف کوي. نو که یو عمر لوستې وي، هغه منتظر نه پاتې کېږي چې زما خاوند په څلورو بجو له وظیفې څخه راشي. هغه ته زنګ نه وایي، هغه ته مزاحمت نه کوي، بلکې خپله ځي موټر نیسي سره دی هغه راخلي. داسې ولې د یو باسواده ښځې ښېګڼې
واقعا هغه له تقوا سره دی چې بیا هم دومره ګټې لري یوه باسواده مېرمن، یعنی او دا به دوستان ته هم معلومه وي. دا په رسنیو کې په ډېر یعنی محفلونو کې په اکثره وخت په رسنیو کې دا موضوع ډېره یادېږي چې ښځې د زده کړو ته پرېښودل شي، خصوصا نجونو. خو بیا هم په افغانستان کې دغه ستونزه شته. ستاسو په نظر دا به څنګه ذهنیتونه وي چې دا خبره نه منل کېږي؟ البته
له بده مرغه په افغانستان کې نه پوهېږم چې تحصیل به دوی څه شي ته ویي. دا تر اوسه پورې زما لپاره سوال دی. د یو شي نه چې باید وویلېږو، هغه کم تحصیل دی. یعنی دا چې یو چا ته اتمه نهمه پورې درس لوستی وي، تا
په دومره تحصیل سره انسان ډېره کېږي، ځان ته مغروره کېږي. انسان داسې مخلوق دی، عجیب مخلوق دی چې لږ پرمختګ وکړي بیا په خلکو کې ځان ورکوي، یعنی ځان ورته ډېر غټ ښکارېږي، فکر کوي چې زما په شان به بل څوک نه وي. اما کله لاس کې پر مخ وي لکه خامې اوبه چې وړې شوې په لومړیو کې له چایجوش څخه راوړي، اما کله چې پخې شي ځای په ځای ودرېږي. دا یو ډېر معقول هغه دی نظر دی. که ښځې ډېر تحصیل وکړي بیا وروسته پوهېږي چې زه څوک یم، ټولنه څه ده او زما مسؤلیت څه دی. او زه یوازې نه یم په دې ټولنه کې چې ما زده کړه کړې ده، بلکې ډېر کسان ما پورته دي. اما که چا کم تحصیل کړی وي هغسې مشکل لري. او متاسفانه اکثره کورنۍ په افغانستان کې په خپلو لوڼو ډېر کم تحصیل کوي، تا همدې شپږم اووم او بلاخره تر دولسمه پورې بیا یې په کور کې نه وي. او د هغوی تقریبا چې د دولسم څخه څوک فارغ شي ذهن یې ډېر خام وي، او دوی هغه خپل کم تحصیل ته هم ډېر په غوره کې وي. چې اکثره کسانو دغه وادونه کړي دي په دغه عمر کې، یو خو د عمر مسله ده چې عمر کې شوي د ژوند ښه تجربه نه لري، او یو هم د هغه کم تحصیل مشکل وي په کورنۍ کې. البته په مشترک ژوند کې یو څه مشکلات او تاوتریخوالی رامنځته شي، نو اکثره کسان فکر کوم چې دا ورته یوه تجربه شوې ده چې باید په ښځو څوک تحصیل ونه کړي. خو ما مخکې هم یادونه وکړه چې نه یوازې دا چې د ماشوم د روزنې لپاره یوه ښه استاده ده، بلکې یوه لوستې ښځه د کور لپاره یوه ښه منیجره ده.
او تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې اکثره وخت داسې نجونو سره بدونه کېږي چې تحصیل کړی واقعا دولسم نه خلاصې وي، او هغوی ډېر ذهنونه خام وي، او بالاخره په کور کې هغه ګزاره هغه څه چې باید وکړي هغه نه شي کولای، د هغه د بوج نه ووځي. نو بیا هم خلکو په فکرونو کې بیا دا راشي چې والا د نجلۍ دولسم خلاص کړی ده او ګزاره نه کوي، که دا اوس دې که مکتب نه وویلی دې به ګزاره کوله. نو هغه ده چې بیا خپل لورګانې او خپلې خویندې او خپلې لوڼې مکتب ته نه پرېږدي. بیا هم د دوستان نه هیله کوو چې راځي خپل ذهنیتونه پراخه کړو، نور راځي د خپل راتلونکي نسل په خاطر، د خپل اولادونو د ماشومانو په خاطر، خپل دغه اوس چې دغه لونې منګل رو ده خويند زمو په کورونو کې دي، دوی ته اجازه ورکو، دغه ورونو ته اجازه ورکو چې پلرونه هم باسواد شي او مایند باس بیا هم باسواد شي، تر څو د نن ورځ ماشومانو غونډه منګا اینده ونه لرو. نن ورځ موږ ماشومان په سرکونو باندې شاقه کارونه کوي، سپلنی دودوي، موټرونه پاکوي، حتی د ماشومانو نه د افزار په صفت کار اخیستل کیږي، هغوی باندې خیرات ټولیږي، هغوی داسې یعنی ګوندونه او داسې یعنی بانډونه هم شته دي چې دوی باندې خیراتونه جمعوي، دوی باندې شاقه کارونه کوي، او دوی نه سو استفاده کوي. بالاخره دا لکه یو افزار غوندې ګټه اخلي او بیا ترې هیڅ نه جوړیږي او آینده دوی خرابوي. نو هیله مندي دوستانو چې راځي یو بل ته لاس ورکو، او دغه ورځ یوازې تش په نوم ونه لمانځو چې نن ورځ د ماشوم ورځ ده او مبارکه دی. راځي بنیادي کارونه وکړو. کوم کارونه ته ضرورت ده غلی تقوا چې ماشومان ته باید وشي؟ بلې پر کوم چاړي کپرې شو د غلی تقوا دوستان تاسو هم را سره اړیکه نیوای شئ. 0999 15 30 او 0700 822 225 موږ د اړیکې شمېرې نن تاسو اړیکه را سره ونیسئ. اورین کبرا واخلو. بله السلام علیکم. بله بله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام ګران ورور. واخلو د رادیو आवाज ټیټ کا بیا خبرې وکړو.
مننه کوم خو تاسو تاسو نن منه ته سلامونه نه کیږي.
علیکم السلام. څوک د کوم ځینه؟
زه سایل د نګراتو خطا سره تماس کوم ګران.
بخیر علی خبرمان ته ورور جانم پوښتنه لري مهرباني غلی تقوا زموږ میلمه ده او د ماشومانو ورځ د نن دولسم د جوزا په دې هم خبرې تر لرو او په خو زباندې هم مهرباني کوم پوښتنه لري.
مننه کوم خورې الله خوشاله لره تاسو دواړو ښه خبرو کې ما او تاسو غوږی خو ما د خوند راکه
کورودان
نو مې خپل په دې خاطر برخه به شو اخلم. ما سره کې کور کې ماشوم سمه کا حقوق شې دا په مور او پلار باندې شان لري. خوش بختانه تاسو دواړو خویندو دغه همدې صحیح تقسیم کړه تاجرم زله چې د پلار حق معلوم دی او د مور حق معلوم دی، په دواړه باید په شریکه باندې هغه خپل بچی ته تربیه ورکړي.
وخن تاسو ماشومان لرئ ورور جانه؟
الو
تاسو ماشومان لرئ؟
بله ولې نه بله الحمدلله ماشومان لرم.
چې ماشومان لرئ څنګه؟
خور لرم نمسته هم لرم.
ښه شکر چې ماشومان لرئ. څنګه یعنی تر کوم حده پورې مور ته خپل حقونه تاسو په نظر ورکړي دي؟ کوم کارونه مور ته کړي څنګه؟
الحمدلله موږ تاسو مسلمانانې
شکر
او د تعلیم حق او حقوق اول اصل کې اسلامي کې ده هر چا ته حق خدای له ده ما چې تاسو ته تاسو نه مننه کوم په دې خاطر باندې چې هر حق چې موږ د کمال الله ورکړی ده باید هغه حق باندې هغه عمل وکړو چې خپل کې ورسي او کوم حق چې نور پلاسه الله ورته ده په هغه باندې باید پر عمل وکړي خپل کې ده خپل بچیانو ته ورسي نن بدبختانه موږ هغه ته نه ځان خبره کوو په کدي باندې دي چې نو دې په دې په تعلیم کې نه تعلیم نه راوخه یو شانه فرض ده او ټول بشري یو کوګري دی او یو شانه په تعلیم کې پاتې ده کی نو د تاسو وخت نه تم تاسو خیسه خبره کوم باب ته دي دې خبره
ډیره مننه
دې چې نو ویلا دې خپل خبره کې چې نور او پلار یو بدبختانه باز نه مننه دي اگر راځي یې ته مور وراله ټول یې په پلار وراله نه دا مسله د ګور یو شنه دی الله خوشاله الله وسلام علیکم
ډیره مننه کور ودان الله مو مل شه مننه کولور نه چړي کني ولې واغله تقوا از مونږ رور نیک نظر مونږ ته وړاندې کړه د نګرار نه نو رازو خپل پختن ته چې یعنی کوم حقونه یعنی بنیادی کارونه چې باید ماشومان ته وشي او خزو ماشومان ته بچوي استاذ په نظر
مانه نمبر یم ځنه دولت ته په کار ته چې په ماشومانو په برخه کې چې تقریبا مامخ کې اشاره وکړه چې تر 25 میلیونو پورې ماشومان په ټوله نړۍ کې شاخه کارونه کوي چې د افغانستان ته هم زه فکر کوم په دې کې ډېر
زیات
دي چې په نړۍ په افغانستان کې ماشومان کوي تاسو په دې ټیټ عمر کې هغه کسان چې شاخه کارونه کوي یا نور کارونه کوي لکه پلاستیکونه پلاستیک تورې خستوي یا هم چې وایي ها کېږي دا ماشومان د هغه کسانو اولاد ده چې نو ولې جګړه کې لاس ورکړي نو کله چې یو څوک پلار ونه لري کله چې یو څوک سرپرست ونه لري مستنه په افغانستان کې خو دا غړي میندو هم تحصیل نه دی کړی نو وی لاس په ګدایګری پوری کوي مور ګدایګری کوي او یا هم که ګدایګری نه کوي یو داس کار کوي چې بل چا په کور کې کالی مینځي یا هم دې ته ورته یو بل کار کوي چې آی یو ډیر کم وي او په هغه باندې نه کېږي چې لس پنځه لس تر اولاد په دومره کم عاید سره وروزی او د هغوی هم جامعی شي هم خواړه شي هم مکتب شي دا مشکله خبر ده نو هغوی مجبور دي چې خپل اولادونه یا سپندي کړي یا هم پلاستیک کڅوړې ور باندې وپلوري یا هم نور کار نور باندې وکړي او کله چې په دغه ډول کارونه کوي د هغوی څخه د اکثرو نه ایجنسي استفاده کوي متاسفانه بچه بازی ور باندې کیږي او په محفلونو کې په ډول کیږي او بلاخره د هغوی آینده هغه څه به چې ما مخکې اشاره وکړه دا د دولت په دې کار وکړي مفت مکتبونه رامنځته کړي او مکتبونه خو مفت دي په بخښنه سره په افغانستان کې یعنی د دې تر څنګ چې د مکتب مفت دی نور امکانات به دوی ته برابر کړي یعنی په مکتبونو کې بعد دوی تجربوي برخې ولري دوی مسلکي برخې ولري چې یو څوک د دې تر څنګ چې مکتب وای یعنی ځانګړي مکتبونه باید ورته جوړ کړي نجاري هلته زده کړي خیاطي زده کړي یو بل مسلک او کسب زده کړي چې د دې تر څنګ چې دوی مکتب وای هغه بل مسلک هم ورسره زده کړي او په هغه ځای کې باید تولیدي کارخانه ورته جوړ کړي کله چې دوی نجاري هلته زده کوي تولیدي شان بعد دولت ورته خرڅلو زمينه مساعد مارکیټونه ورته جوړ کړي کچېره مثلا انجولي په دغه ډول مطلب کې خاطي کوي هغه ته چې کالي ګرځي په تبعه دولت دوی ته د خاصو او مافي څوک یو د دې ځانینه مسایله چې تاسو په امر او شنو مو کې کوي هم یو مسلک او یو فن ذکري او هم وکول شي دا غي لارې د تاغ خپل کور ته یو عاید لاس راوړي نو څه کومه خبره به ښه راوي
واقعاً موږ هم هیله مند یو چې دولت په دې برخه کې البته کوټري ګامونه پورته کړي او افغان ماشومان ته افغان مایندو ته خصوصا دوی ته یو زمينه مسايده کې هغه خوځو ته چې واقعاً دوی اړتیا لري او خپل خاندان د لاس اور کړی دوی نشي کولای چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي مخه غلې تقوام کې شرف جوړ دي خلکو په کورونه کې کار کوي نه مجبور دي چې ماشوم سپندي کینو کله چې ماشوم سپندي شي دا غنه څه جوړيږي دوستان نن سبا چې موږ مشکل سره مخ یو هغه کسان نه چې سوګټه پورته شي هغه چې غړ شي حتماً د نورو کسانو سوګټه ښکته پورته کوي او دغه تجربه ترخه تجربه په دې ټولنه کې تکراریږي. نو که د دې ترخې تجربې مخه نیسو نو راځئ چې یو بل ته لاس ورکړو او میندو سره مرسته کړو، هغه خویندو سره مرسته وکړو چې هغوی اړ دي چې ماشومان لري او دوی اړ دي په کور کې څوک نه لري تر څو دوی احتیاج نه شي، محتاج نه شي، چاته لاس وګد نه کړي او خپل ماشومان سپندي او پلاستیک فروش هم داسې شاقه کارونو ته پرې نه ږدي چې دونه څو ګټه پورته کړي. دوی سم وروزل شي، دوی باندې زده کړې وشي او دوی آینده جوړه کړي د افغانستان. هغه له تقوا څو ورځې مخکې ما یوه وړه نجلۍ ولیده چې واقعا دردمون کې وه، مخ یې شین و. نو د دې نه ما پوښتنه وکړه چې ولې، یعنې دې ما ته وویل چې زه پلار وهلی یم، پلار مې په مخ په څپېړه وهل، یعنی دا هغه څه و چې زه سخته و دردولم، ځکه چې د افغاني ټولنه کې خلک دومره یعنی دومره خلک اړ دي چې خپلې ماشومې باندې لاس پورته کوي او د هغه مخ شین کېږي. نو هیله من یم چې دغه موضوع تکرار نه شي. دوستانه بخښنه غواړم چې زه لږ څه احساساتي شم. نو
بیا هم اجازه وي زه مداخله وکړم. مقابل درد نه دی، یعنی جسم یې نه ورباندې شین کېږي او نه زخم کېږي. یعنی هدف مې له هغه کارونو څخه دی چې ټولنه دردوي او هغه خلک دومره روحي په هغه ماشومانو دومره روحي فشار راوړي او په روحي توګه یې دومره وهي او ځپلي ځپي چې دردی ظاهرا نه معلومیږي.
واقعاً نو ما د ځان سره فکر وکړ چې زمونږ نجونې یعنی زمونږ خویندې چې په دومره ماشومتوب کې مخ شین کېږي او که بالاخره دا غټېږي د دې نه یوه مور جوړېږي، د دې نه یوه خور، دا به آینده کې څومره وزورول شي، څومره به وټکول شي. یعنی د ماشومې ژوند د دغه وخت نه شروع ده په افغانستان کې چې کله یوه نجلۍ ماشومه وي د هغې مخ شین کېږي. نو د دې په آینده څومره دردونه به زغمي. بیا هم دوستان تاسو کولی شئ چې اړیکه راسره ونیسئ او په موضوع کې راسره په بحث کې راسره شریک شئ. 0999 40 15 او څلوېښت همدارنګه 0200 8225 55 موږ اړیکه شمېرې دي. اړیکه به راواخلو، به ګورو څوک دی. بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ټول اډلو سلامونه او د ډېر مننه چې بلاک کوله.
مننه. څوک د کوم ځای نه وروره؟
ډېره مننه. واسر دنګر وایس اخلاقي د هلمند ولایت
څخه. هر ځنه د مخه خزي خبرونه د خونن مو البته هم خزو ته هم ماشومان ته ځنګړ کړي، ځکه چې دولسم د جوزات ماشوم نه ورځ په افغانستان کې منځل کیږي. تاسو نظر غواړو.
ډېره مننه. اول د دې ورځې په مناسبت ټول خوشیان ماشومان ته د دې ورځې مبارکي وایم. د مننې سیاست کې نه پاتانې ورسته مو استاد سره مننه ته غواړم څخه تکرام لپاره موږ غوښته دي پروینت
کوربه
ده. زه پښتنه مو دا د جنې کوښنای ماشوم موږ په مومم کې باقي ورس څنګه راپوته وګوره کده وګورو مو دا خبرې ورته کوو چې هغه نه دې خبرې په دې خبرې ورته کوو ماشومان ته بیا موږ فرخان چې معنا ماشوم دې خبره وکړي پر اخلون کې به دا ماشوم د کوم څه سره مخامخ وي نه چې موږ دا خبرې ورته کوو باقي په اول ډول موږ ماشوم
خپل حق برابر کړی ده.
باچې هغه شی وته برابر شي په دې مثال ماشوم باچې او چې جامې واوږي او داسې
تخپل وسره برابر
په مومم کې چې دا سبا مریض شي اول وار کو ګور تر ډیره پرې د مو په کوچ ور سره دا یعنی پلان نه پلان د پکې را پاره شي ته بیا تي د دې پرې د مو سره لاس کې یعنی مور شه روزنه ور کوي چې ماشوم ته تر ډیره پرې د ناز ور کوي چې نو هغه شی چې وته برابر کړی دي تر و مو تر درو کولونی پر نه د مور سره یو ګام شو وزیت اورا چې ولې نو شو وزیت پر وخت یې پر وخت راولو پس دا د مشمان هم
دې خو دې یعنی په دې مشمان کې جون هم خوانځي ته پرې دی کنه.
و و و و و دا په خوار کار نه دی تر دې ربر من کوم دا خلک د خوې دې پرېږدي شو
وزیت دې خبره ډیره مننه کور ودان. خاندی
شام ماشوم تو کې کله چې ماشوم ستاندل کې ویل شي نو بعد ونه لګي یو دا خبر عامه د زموږ تاسو کور نه ویل ماشوم ستاندل شوان ول د کو او بیا لو یو نه ته ورته شو ته غوته ستاندل وکړه زه فکر کوم چې دې پام دغه شکل بیا لوی یو په لوی والی کې هم د خپل پام دې ډول وی چې بیا هر څه ستاندل کوي او کله چې ماشوم تو کنه وی کړی او کله چې ستاندل کوي نو مور کلر باید په دې ډول خپل مال ورته وخی چې ډېره خراب خبر ده او وروسته دې تکرار نشي او یعنی یو تار ور باندې کیږي زه فکر کوم چې دا به یو ښه وي د دې ترڅنګ یعنی نه یوازې ستاندل بلکې ماشومان په موږ او تاسو کورنۍ کې داسې نور شامل شي یعنی هغه خپل منفي اعمال او کړه وړه خپل ماشوم ته انتقالوي مثلا دروازه څوک ټکوي ماشوم راځي چې فلانه ایده یا فلانه ایده غواړي دی یو شورته وایي چې نشته دی یعنی دا تاسو ماشوم ته دروغ ویل ور زده کړلم دا غلطه ده باندې دبره کې خو دل شوله
واقعا یعنی عمل په عمل توګه ور زده کړ
بالکل او بل دا چې میرمن او خاوند د ماشومانو د وړاندې جنگ کوي یو بل ته ښکنځل کوي او بل اخر فزیکی جګړه رامنځته کوي دا ماشومان له هغه وخت دا غلطه کوي چې هغه لوی ماشوم په هغه خپل کوچنی ورونو یا خپل دا غلطه کوي فزیکی ضربه د حقوق هغه ځای ته خزه کوي مثلا چې ډیر درس او ډیر عمل په تقليدي شکل زده کوي نسبت دې ته په سیستماتیک ډول هغه په مکتب او په انتون او په دې ځایونو کې زده کوي ډیر شي د کوچنی زده کوي ډیر شي د کور نه زده کوي ډیر شي هغه ماشومان نه زده کوي چې په سره لوبې کوي نو ډیر شي په تقليدي شکل د ماشوم وجود تر ازي د ذکر پای ماشوم د لویانو نه تقلید کوي او هغه د خپل ژوند کې تلي کوي او ډیر وخت موږ خپل یو کار کوو خو ماشوم ته وایي چې دا کار ما کوا مثلا ډیر ماشومان ځاړي کله چې لویان خپل ډوډۍ خوري خو ماشوم نه پېږي چې خپل ډوډۍ وخوري بلکې ورته وایي چې نه دی تاسو درکوم ا ماشوم ایران پاتې وي چې وایي تاسو ته زیاده اله لري چې تاسو خپل خوري او ما منه کوي چې زه پاتې موږ درکوم یعنی دې ته ورته نورم بس کار نه کوي لویان خپل کوي خو ماشوم نه کوي چې هغه ماشوم به دا کار ونه کړي په حقیقت کې یو ارواپور یا د پیګر کیوري په نوم هغه وایي چې د ماشوم شخصیت د هغه مور د ګیډې څخه پیل کیږي چې د مور په ګیډه کې هم باسه په لوړ اواز مور ته څه وایي یا هم په لوړ اواز خبره ونه شي یا هم خشنه موسیقي ونه ورېدل شي یا هم مور باید خفانه وي ځکه په هغه ځای په هغه ماشوم اغیزه کوي بل اخر دا چې دنیا ته راځي هغه تاثیرات ورباندې پاتې کیږي او د هغه وخت نه زده کوي نو زه فکر کوم ماشوم ته باید تربیه په برخه کې کیدلی شي ډېر کسان طرفدار نه وي ولې زه خپله شخصا ما هغه رواني منفي او مثبت تاثیرات نه دي لیدلي اما زه خپله په دې عقیده یم چې د ماشوم په روزنه کې باید یو سیاست د مور او پلار سره موجود وي یعنې د تربیه په خودلو کې
یعنې مخکې
نه چې همیشه باید ډېر ورته خواږه ونه اوسي یو څه سیاست باید موجود وي یو مثال دی چې دا ادب نه وي هلته ادب نه وي دا ادب نه مطلب دا نه چې هغه باید ووهل شي بلکې
یو چوکاټ
وي او یو څه سیاست د مور او پلار او د ماشوم په منځ کې باید موجود وي اصلا په اسلام کې هم همدغه څه کوي کله چې ماشوم او کلنۍ ته ورسېدلو مونږ یې نه کولو په مونږ یې ودراوي کله چې مونږ نه کولو نو ورته په قهر شي او یعنی وېراتی او کله چې داغو تخلل شو نه لاس کلان شو ته کلان شو بیا هم مونږ نه کولو نو بیا یو څه یعنی یو څه کړه یا هم یو سیاست ور باندې وکړي تر څو ماشوم هغه څه عادت نشي یعنی بعض ځینې اعمال او ځینې تربیوي سلوک ماشوم ته یو څه په
زور اورو خو دي واقعا غلی تقوا یعنی په هر برخه کې باید یو چوکاټ موجود وي د مایند او د پلانونو سره تر څو ماشوم خو روزي غلی تقوا یو بل خبره لبا د مرغه چې په افغاني ټولنه کې ډېر تر سترګو کیږي کله چې یعنی یو کورنۍ کې انجن ډېر وي او بیا هم مور جلیزي کوي نو دا فکر د خلکو سره نشته د نور کسان سره چې دلته وړي ماشومان ناشته وي د مخ خپل سترګو دې چې وړي ماشومان ناشته دي او مور یعنی ماشوم بیا هم انجلې دنیا ته راوړي ده د خلک مبارکۍ ترزي دي پرځای چې دي خدای سي وي چې خیر یاد انجلې د دواړه زوی ولور فرق لري دوی ورته وی چې وی بیا جلی وشوه وی دا به څنګه شي هغه نجونې چې ناستې دي هغه ماشومان چې ناستې دي هغوی دا خبره په خپلو غوږو باندې هر ورځ اوري ته به څومره بد اغېزه پرې وکړي اغېزه یې که زما
ورور ستا خپل ماشومتوب په یاد وی او زموږ په وړاندې دا خبره چا کړې وی نو هغه درد به حتما زموږ اوس هم په یاد وي خو متاسفانه چې ماشومتوب خاطرات ډېر کم کړي په یاد نه پاتې کېږي زه فکر کوم چې درد به ډېر ژور وي خو په تاسف سره بعد ووایم چې مریم جان دغه خبرې د ښځو لخوا کېږي نه د نارینهو لخوا چې لور وشي او ډېرې لورګانې وشي میایې ورباندې خفه وي مور یې ورباندې خفه وي عمه او خاله یې ورباندې خفه وي نسبت دې ته چې پلار یې ورباندې خفه وي نسبت دې ته چې ورور یې ورباندې خفه وي نو زه محترمه میندو ته محترمو ښځو ته دا وایم چې تاسو خپله ښځې یاست او په خپلو ښځو بېرته ظلم کوئ هغه ظلم چې ښځې په ښځو کوي والا کوي نارینه کوي نو دوی باید دې ته څه متوجه اوسي چې هغه ماشومان لا نه پوهېږي چې زما بدي څه ده زما ګناه څه ده چې زما په راتګ سره یعنی یا د یوې جلۍ په راتګ سره کورنۍ دومره خفه ده او بیا وایي چې وایي بیا یې لور شوې ده او د دې تر څنګ ډېری کورنۍ یعنی چې کله یې لور وشي هېڅ هغه پرېزانه او شان چې د مغه مریضۍ په وخت کې بعد ورکړل شي ځکه هغه مریضه ده او دا واقعا یو تکلیف دی ماشوم زیږون هغه توجه چې هغه مور ته چې زوی شوی وي کېږي د کورنۍ لخوا هغې ته نه کېږي چې لور یې شوي وایي وایي لور یې شوې ده
او دا هم د خوزو د خوانه کیږي یا د خوښي د خوانه کیږي او یا هم د اندرور د خوانه
او په طبي لحاظ زه ډاکټر نه یم اما په زغرده دا ویلی شم چې د لور په زیږون کې یا د زوی او د لور په زیږون کې د جنسیت په اړه کې رول ډېر د نارینه د نسبت دې ته چې د ښځې رول وي یعنې ډېر په نارینه پورې اړه لري چې د یو چا لور کیږي
واقعا یعنی دوستانه بیا هم هیله کوو هیله کورنۍ نه هیله کوو د خپل خویندو نه هیله کوو چې ګران خویندو تاسو د تاوتریخوالي نه نارې وهئ چې زموږ په حق ظلم کیږي موږ سره تاوتریخوالی کیږي موږ سره زورۍ کیږي زیاتی کیږي دوستانو کله چې تاسو ته هم واک درشي خو تاسو هم زیاتی کوئ خو تاسو زیاتی مه کوئ کنه کله چې یوه خور یوه لور تاسو کره راواده کیږي نو تاسو بیا دې په تمه وایئ چې زوی دې وزېږئ که لور یې وزېږوله بیا نو هغې ته تانې پیغورونه حتی د دې باعث کیږي محموده جانې چې په هغې باندې بله ځکه چې د زوی نه دراوړی او باید په دې بنه راشي چې دا خپل هم تاوتریخواله ته یوه لویه زمینه برابرې چې د ښځو په وړاندې تاوتریخواله زیات شي او بل اخره د هغه د روحي رواني فشار لاندې راشي او هغه ونشي کولای چې سم اولاد سم تربیه کړي نو هغه ماشومه چې دنیا ته راځي هغه هم د روحي فشار لاندې وي ځکه چې هغې ته د اول ورځ باندې ویل کېږي چې وایي کاشکې نه کېدله بل اخره هغه چې یوه کلنه شي لور ده نجلۍ ده دا به زموږ په درد نه خوري او دا به سبا مېړه کره لاړه شي او دا د پلار او د مور په درد نه خوري او دا د پردي کور ده دغه خبرې دغه ذهنیت ورکول انجلۍ ته خصوصا چې ماشومه وي نو دا ډېره بده اغېز لري دوستانو تاسو نه مې هیله بیا هم همداره چې لطفا دغه کارونه مه کوئ زوی او لور دا د خدای تعالی تحفه ده چې موږ تاسو ته یې راکوي موږ باید په دې شکر ګزاره اوسو چې موږ زوی لرو موږ لور لرو موږ خدای پاک دومره لایق لیدلی چې موږ ته الله لور راکوي نور راوروي نو تاسو دې په روزنه کې د دې په پالنه کې نیمګړتیاوې مه کوئ او بل اخره کوشش وکړئ چې ښه اولاد وروزی تر څو چې خو ما اندو پلرونه پاینده کولرو ډیره مننه کوم غلی تقوا به هم پیغام دی غواړم ګرانی په خیره کې
دې ته زیاته مننه مریم جانې ټول قدمونه کورانه یو څه مهمه لږه ده چې دوی باید خپل ماشومان روزنه ته خصوصا د غوي تعلیم او تحصیل ته ډیر متوجه وي خو عمر فرنګونه چې دې په تعلیم په بل کې تاسو کنه په افغانستان کې هغه اولاد په خلکو ګران دی کوم چې پیسې راوړي دغه محترمه کورنۍ ته همدغه اولاد چې تاسو یې په تحصیل باندې مصرف کوئ همدغه به تاسو پیسې راوړي لطفا تاسو ورباندې مصرف وکړئ
او بیا هم یادونه باید وکړو چې کوم چې پیسې یې نه راوړي خیر هغه ستونزه به هم ستاسو وي چې سم به مروزلی نه وي ټولنې ته به سم تقدیم کړی نه وي نو هغه چې د پیسو د راوړلو نه باعث کېږي نو بیا هم البته کورنۍ به پرې ګرموي که څنګه هغه لې تقوا
یقینا نو کله چې دوی ستاندې ترې جوړوي خو ستاندې خو د کېدلی شي ډېر شي څلوېښت افغانۍ عاید ولري نو تاسو د هماغه سرنوشت بدل کړئ یعنې تاسو حتی وکړئ تاسو وایئ چې د هغوی سرنوشت بدلوئ او تاسو د هغوی په تحصیل پانګونه وکړئ تر څو هغه د دې جوګه شي چې تاسو تاسو ته پاناله کړی او تاسو خپل سیوري کې
وځي. واخن ډیر مننه کوم همدغه مایندې دي همدغه خويندې چې قهرمانان زیږوي نړۍ ته راوړي او غوي تذکرې ورکوي تربیه کوي. نن سبا چې قهرمانان منګور نن سبا چې لوی لوی کسان ګور دغه خوځو د البته او دغه خويندو د برکت لري چې ټولنه کې خزلېږي او به همکار کوي فعالیت کوي او د یعنی د افتخار سبب کیږي. ډیر زیات مننه کوم کور ودان چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته غلې تقوا
مهربانی
فلتاست خمنه کور ودان. ډیر مننه کوم دغه تخوانه دوستان تاسو نه هم مننه کوم. هیله مندم چې بس مو د پام وړ ګرځیدلې بیا هم زه په خبرونه کې لکسي احساساتي شوم خو یعنی درد ورکوي چاته کله چې یو انجلۍ ته د دومره ماشوم توپ نه داسې ګورې نو توجه دې انجلۍ هینده بنو دا څومره سپېړې به مخ خوري او څومره به غورځي او څومره به مبارزه کوي بیا به خپل په خودريږي. افغان میرمنې افغان خزي واقعا یعنی زحمتکشه یعنی هغه خزي چې قهرمانان دي ټوله همدارنګه نارینه او خزي دواړه. خو بیا هم هیله مند یو چې خسته تاسو چې خپلونه شي خسته خزمینه مسایده شي ترڅو دی پاینده کې خو اولادونه وروزی خو ماشومان وروزی خو مهربانه اوسي او پاینده کې داسې ماشومان نهونه لرو چې خدای مکړه غوي د روحي رواني او د نور سره مخامخ وي. پاندې هله خپل خبرونه پای تر سو تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو په دران چوپړ کې حاضرې غو تاسو ټول په لاس پرنو الله مو مال شخه وخت لري.
یخ لگی با دنا یار یخ جو لیرا اونی سچ زل دروا چو ما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یا تری دید گلو وخشو یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ کد سہرا پلمن وورو لگی دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پکوٹا مگر زنیم زال یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ دور کم سید تور خامارا یاد وینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پکدر سپینا سپینا اوڑ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پتم لارا تیرے دم پود وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ بکل گلاب دیو وشتما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ خوب خود نکڑم دخمنانو بولی دما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پات پغمان بلوری راگ یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زما د یار د زلف بوی ما تروڑی نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ سد ہل من پلوری نظم من پشما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ یارای دی یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زد دور زو پلند وشتل یما یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ اد کے دیر مرا توا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ مین کے چاد مور پلار من لی دینا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ اور اد گل سر جوڑی کی یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ چت گنگٹ چرت گلو صورت نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ پاس پہوارا شجانا نا یار یخ یخ لگی با دنا یار یخ زلار بلتانا نولي دنا يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ في انتظار ميو سيارة يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ تيرا دي دغلا وشو درب شما يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ بات وشنا دلوري راج يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ دلننگو پستر می وخ کے وہ چوینا یا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ ست جل من فلوري نظم من بشما يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ ست جل من فلوري نظم من بشما يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ يخلق فاتنا يا ريخ سنطل شفو بچوڑ کلی وزاننا